میدن.
و از مهمانهایی که در برنامه حضور یافتن و شنونده هایی که تا حال برنامه را تعقیب کردن و اونایی که تماس گرفتن، ممنون از شما. تا برنامه بعدی شما را به خدا میسپاریم. خدا
دمازیګر سلور بجیدی. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. قدر منوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه تاسو ته وړاندې کیږي، و باورئ چې د سولې عالی شورا پاکستان ته د افغان پلاوی د روسي سفر او له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په برخه کې د پاکستان د ژمنو په اړه محتاطانه خوشبینی ښودلې. په هلمند کې د کوکنارو دوهم فصل ته د تیاریو په اړه یو ځانګړی راپور هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. نن سلګونو داخلي بې ځای سوي د هرات او چشت ولسوالۍ لویه لاره د ترافیکو پر مخ وتړله. د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش پر وړاندې د راتلونکو ټي 20 سیالیو او له هندوستان سره د لومړي ټیسټ لوبې لپاره د ملي ټیم غړي اعلان کړل. او د بلجیم په لیژ ښار کې یو سړی، دوه پولیس افسران او یو بل کس په ډزو وژل. بشپړه خبرونه. نن سلګونو داخلي بي ځای سوي د هرات او چشت ولسوالۍ لوی لاره د ترافیکو پر مخ وتړله. د غیر اعتراض کوونکي وایي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي او حکومت یې تورن کړ چې د دوی وضعیت ته پام نه کوي. دوی له هغو زرګونو کورنیو څخه دي چې په دې وروستیو کې له بادغیس، غور او فاریاب ولایتونو څخه د دوی په وینا د وچکالۍ له کبله هرات ولایت ته پناه وړې ده. په همدې حال کې له دغو بې ځایه څوي څخه یو خبر اورو.
دیگه رای نداریم، از اینکه از گشنگی میمیریم، بچه های ما میمیره، ما مجبور ما کلاپ هستیم که بیایم.
دغه بې ځایه سوی کس وایي چې نوره لاره نه لرو، ډوډۍ نه لرو، وژیو اړ یو چې لاره بنده کړو. اولادونه مو هره ورځ ناروغیږي، نه کلینیک لرو نه ډاکټر. په همدې حال کې د هرات ولایت مسؤلین وایي د دغو بې ځایه سویو له نیمایي کورنیو سره مرستې سوي دي او په هرات ولایت کې د بې ځایه سویو کورنیو د سروې د بشپړېدو لپاره هڅې روانې دي. له بلې خوا د راپورونو له مخې زرګونو کورنۍ په غزني ولایت کې هم د ناامنیو له لاسه له خپلو کورو بې ځایه سوي دي او له جدي ستونزو سره مخامخ دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي چې په ټولو ولایتونو کې د بې ځایه سویو کورنیو سروې دوام لري او له دغو کورنیو سره د مرستې کولو پروسه هم پیل سوې ده. د ملګرو ملتونو نوی راپور وایي په افغانستان کې قضایي سیستم ته د ښځو لاسرسی ډیر کم دی. د ښځو پر وړاندې د جنایي جرمونو په خاطر منځګړیتوب په نوم دا راپور له 2015 کال څخه تر 2018 کال پورې په ټول هیواد کې د تاوتریخوالي څخه د ژغورل سویو ښځو انفرادي تجربې بیان کړي او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې پر بشري حقونو د منځګړیتوب اغیزې په ګوته کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون چې له 2009 کال راهیسې نافذ دی په اشاره ویلي، حکومت د تاوتریخوالي د مسؤلینو د مجازاتو په برخه کې رغند کارونه کړي دي او د ملګرو ملتونو راپور دا تشخیص کړي، خو حقیقت دا دی چې د ښځو پر وړاندې ظالمانه تاوتریخوالي دوام لري. راپور دا هم شی چې منځګړیتوب څه ډول د ښځو مخه نیسي چې عدالت ته لاسرسی ولري او هغوی له خپل اساسي حقونو محروموي. د سمنګان ولایتي روغتون رئیس په موټر کې په چاودنه کې ووژل سو. د سمنګان د والي ویاند صدیق عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټر اکرام الدین وکیل زاده په موټر کې مقناطیسي بم ځای پر ځای سوی وو. نن شاوخوا لس بجې دی له خپله کوره د روغتون پر لار روان و چې په موټر کې چاودنه وسوه. په چاودنه کې ښاغلی وکیل زاده ووژل سو او موټر چلوونکی ټپي سو. د سمنګان د والي ویاند په وینا ښاغلی وکیل زاده د ولسي جرګې انتخاباتو ته احتمالي کاندید هم وو. د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش پر وړاندې د راتلونکي ټي 20 سیالیو او له هندستان سره د لومړي ټیسټ لوبې لپاره د ملي ټیم غړي اعلان کړل. افغانستان به د هندستان په دهرادون کې د جون په 3مه، 15مه او 8مه نیټه د بنگلاديش پر وړاندې درې ټي 20 لوبې وکړي. همداراز به د جون میاشتې په 14مه نیټه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هندستان په بنگلور ښار کې د دغه هیواد د ټیم پر وړاندې لومړی ټیسټ لوبه وکړي. د ټي 20 سیالیو لپاره د بنگلاديش پر وړاندې د افغانستان په ټیم کې محمد شهزاد، نجیب ترقی، عثمان غنی، اصغر ستانکزی، مجیب ستران، سمیع الله شینواری، شفیق الله شفق، درویش رسولی، محمد نبی، گلبدین نائب، کریم جنت، راشد خان، شرف الدین اشرف، شاپور زدران او آفتاب عالم شامل دي. د هندستان پر وړاندې په ټیسټ لوبه کې بیا د افغانستان په ټیم کې محمد شهزاد، جاوید احمدی، احسان الله جنت، رحمت شاه، اصغر ستانکزی، ناصر جمال، حشمت الله شاهدی، افسر ځاځی، محمد نبی، راشد خان، ظاهر خان، حمزه هوتک، سید شیرزاد، محمد یامین احمدزی، وفادار مومند او مجیب زدران شامل وي. او د بلجیم په لیز ښار کې یو سړی، دوه پولیس افسران او یو بل کس په ډزو ووژل. چارواکو وویل چې وسلوال کس د پیښې له ځای په تیښته بریالی سوی دی. په ډزو تورن کس یوه ښځه برمته نیولې وه، خو دی وروسته په ډزو ووژل سو. په پیښه کې د پولیسو دوه افسران ټپیان سوي هم دي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپرو. پاکستان ته د افغان پلاوی له سفر وروسته د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي تمه ده چې پاکستان به د سولې د خبرو په مسله کې په رښتیا مرسته وکړي. د انتخاباتو ځینې څارونکي ټولنې وایي چې د انتخاباتو کمیسیون د رایه ورکوونکو د نوملیکنې د ارقامو د وړاندې کولو په اړه سم میکانیزم نه لري، نو ځکه د رایه ورکوونکو د شمیر په اړه معلومات ناسم دي. په یو ځانګړي تفصیلي راپور کې مو په هلمند کې د کوکنارو د کروندو د دوهم فصل لپاره تیاریو ته کتنه کړې ده.
دوری خوره د طالبان سره دا کچکبر ته ګرځي ورسره دغه تاریخ جنرالي چې داسې یو نفر نه دی ناست، دوه نفر ناست دی، په پلاو کتان ناست.
په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ او د ګوړې اچار په تفریحي پروګرام کې د نورو مطالبو تر څنګ له متلونو سره ټوکې ټکالې واورئ.
په خوا به یې ویل که ژرنده د پلار دم په وار ده،
خو اوس وایي د افغانستان په ژرنده کې همیشه د زورور وار وي.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. اوس هم پام وکړئ راپورونو ته. د افغانستان د سولې عالی شورا پاکستان ته د افغان پلاوی د وروستي سفر او له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پایل په اړه محتاطانه خوشبینی څرګنده کړي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالرحمن سلیم چې نن یې د سولې له بهیر څخه د ځوانانو د ملاتړ یوې غونډې ته وینا کوله وویل تمه ده چې د پخوانیو ژمنو خلاف پاکستان به دا ځل په دې برخه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې د ځوانانو د چارو معین له وسلوالو طالبانو یو ځل بیا غوښتي چې د ولسمشر لخوا د سولې وړاندیز ومني او د سولې له بهیر سره ملګری شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې پاکستان باید دا ځل له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه له کړیو وعدو په شان نسي او په دې برخه کې رښتینی او صادقانه ګامونه اوچت کړي. د دغې شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم چې د سهشنبې په ورځ یې د سولې له بهیر نه د ځوانانو د ملاتړ یوې غونډې ته خبرې کولې وویل پاکستان هغه هېواد ته تللي افغان پلاوي سره په دې اړه ژمنې کړي دي.
ما امیدوار هستیم که همچو گذشته
دا ور مونږ امیدوار یو چې د تیر په څیر بنوي د پاکستان حکومت دا زل د سولې پاړه په خپل کړو شمنو عمل وکړي او د سولې د خبرو د پیل پاړې چې کومې وادي سپارلي په دې برخه کې عملی ګامونه اوچت کړي
ګام برداره
خو دا چې دا زل د پاکستان حکومت افغان پلاوی ته د سولې د خبرو د پیل پاړه کومې ژمنې ورکړي خغلی سلیم یې په اړه جزئیات ور نه کړل وړ مورز د پاکستان د حکومت په بلنه د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ یو لوړ پړی افغان پلاوی اسلام آباد ته تللی وو او د هغه واد له چارواکو سره د عمل پلان طرح د پلی کېدو په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې افغان حکومت د پاکستان د پوځ مشر ته کابل ته د ورتګ بلنه هم ورکړې خو دا چې په کومو موضوعاتو به خبرې وکړي د سفر په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي د سولې د عالي شورا مرستیال کسه هم د وخت او ځای په اړه کره معلومات ورنه کړل خو ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې به د افغانستان د جګړې د ناروا بللو په اړه د درې دیرشو اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو یوه نړیواله غونډه هم جوړه سي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عالمانو د شورا یو غړي څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه غونډه له کوچني اختر وروسته په سعودي عربستان کې جوړیږي په ورته وخت کې د ځوانانو چارو مرستیال ډاکټر کمال سادات له وسلهبالو طالبانو وغوښتل چې د افغان ولسمشر د سولې وړاندیز ومني
دغه غږ له خپل جمهور رئیس سره بدرګه کوو او په خپلو مخالفینو باندې غږ کوو چې د سولې له دغې بهیر سره یو ځای شئ او تاسو نور له دغه مخالفتونو نه لاس واخلئ د سولې له دغې پروسې سره ملګری شئ
افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په دویمه ناسته کې وسلوالو طالبانو ته له قید او شرط پرته د خبرو وړاندیز کړی خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم رسمي نظر نه دی څرګند کړی له دې وړاندې هم پاکستان له افغان حکومت سره ژمنه کړې وه چې وسلوال طالبان به د سولې د خبرو میز ته کښېنوي خو هغه هیواد تر اوسه خپلې دغه ژمنې نه دي عملي کړې د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم وایي تر کومه چې پاکستان عملي ګامونه اوچت نه کړي پخوانیو ژمنو ته یې په کتو پرې باور نه سي کېدای
په همدې حال کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړو یو ور بیا د سولې او له تروریزم سره د مبارزې په ګډون په مختلفو برخو کې له افغانستان سره د همکارۍ د دوام ژمنه کړې د چین پلازمینه پیکینګ د افغانستان لپاره د دې سازمان د تماس د ډلې د پرونۍ غونډې کوربه و په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی ګډون کړی و د دې غونډې په اړه نور حال د نوریاس نوری په راپور کې واورئ
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د افغانستان لپاره د شانګهای د همکاري د سازمان د تماس ډلې په غونډه کې په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو او اقتصادي همکاري او د دوام لپاره د دې سازمان غړو خپلې ژمنې یو وار بیا تازه کړې د چین په پلازمینه پیکینګ کې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ګډون کړی و د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغۃ الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی کرزی د غونډې برخوالو ته د افغانستان د وضعیت او وسلوالو طالبانو ته د حکومت د سولې د وروستي وړاندیز په اړه معلومات ورکړل چې هغوی هم له افغانستان سره د خپلو هیوادونو د همکارۍ ډاډ ورکړ
در نشستی کې د بیجینګ برگزار شد
د پیکینګ په غونډه کې د نورو هیوادونو استازو له افغانستان سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې په اقتصادي تجارتي او فرهنګي برخو کې د خپلو هیوادونو د همکارۍ او د دوام ډاډ ورکړ افغانستان د شانګهای د همکاري په سازمان کې څارونکو په توګه غړیتوب لري او په دې غونډه کې بیا په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب غوښتنه وشوه د بهرنیو چارو وزارت ویان ښاغلی احمدی وایي چې د دې سازمان غړي د افغانستان پر دې غوښتنه غور کوي او نتیجه به ډیر ژر اعلان شي د افغانستان لپاره د شانګهای د همکاري د سازمان د تماس ډلې غونډه په داسې حال کې په پیکینګ کې جوړیږي چې ټاکل شوی چین د روان کال د جون په میاشت کې د سازمان د سرمشریزې کوربه وي د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی د غراس په پیکینګ کې د افغانستان پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړ د پاکستان لوري د هغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تحمینه جنجوا او د چین لوري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کونګ شوان یو ګډون کړی و د راپورونو له مخې میرمن جنجوا وویل چې هیواد په دې وروسته کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې همکاري پراخه کړي او دې کار ته به دوام ورکړي په دې غونډه کې د غراز د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سطحه د درې اړخیزې دوهمې غونډې چې کابل به روان کال کوربه وي پر تیاری هم خبرې وشوې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه لومړنۍ غونډه کې چې د تیر کال په ډسمبر کې په پیکینګ کې شوې وه، له طالبانو غوښتل شوي وو چې د سولې خبرو ته کښېني. د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د درې وړو هیوادونو د همکارۍ پر پراختیا او هم له توپیر پرته له ترهګرو ډلو سره د اقداماتو پر دوام ټینګار شوی و، خو له هغې را وروسته عملاً لیدل کېږي چې په تېره بیا د سولې په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګونه نه ترسترګو کېږي. د شانګهای د همکاري سازمان چې هدف د غړو ترمنځ امنیتي، اقتصادي، تجارتي او فرهنګي اړیکو پراخول دي، اته غړي لري: چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان. پر افغانستان سربیره ایران، بلاروس او منګولیا هم نور څارونکي غړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه د رایه ورکوونکو د شمیر د وړاندې کولو په اړه سم میکانیزم نه لري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د ټولنې مشر محمد نعیم ایوب زاده نن آزادۍ راډیو ته ویل چې په همدې دلیل د رایه ورکوونکو د دقیق شمیرې په اړه معلومات نشته. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوی لخوا د رایه ورکوونکو وړاندې شوې شمیرې معتبرې دي او چمتو دي چې په اړه یې پوښتنو ته ځواب ووایي. محمد حدیث پردیس له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر دې دمه له 4 میلیونو زیاتو کسانو په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې، خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د دغه شمیرو د وړاندې کولو په اړه دقیق میکانیزم نشته. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده دغه موضوع جدي ګڼي، وایي هیڅوک نشي کولای د هغو کسانو دقیق شمیره وړاندې کړي چې تر اوسه یې نوملیکنه کړې ده. نوموړي د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزې دوی اندېښمن کړي او د نوملیکنې پروسې تر پوښتنې لاندې راوستي. د شمیرو د وړاندې کولو په اړه میکانیزم معتبر نه دی، او که څوک له بهره دغه ارقام ناسم ګڼي هم سمه نه ده، بلکې زموږ هیله دا وه چې یو ډیټابیس او معلوماتي بانک جوړ شي او هغه واقعي شمیرې چې له ډیټابیس نه وړاندې کیږي له لوړ اعتبار نه به برخمنې وي، خو تر اوسه داسې کار نه دی شوی.
د نوملیکنې
د پروسې له پیلېدو سره هممهاله د انتخابات خپلواک کمیسیون د څارونکو بنسټونو له جدي انتقادونو سره مخ دی، او دغه بنسټونه ادعا کوي چې د کمیسیون له لوري د نوملیکونکو په اړه وړاندې کیدونکي شمیرې اعتبار نه لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانیو مشرانو فضل احمد مانوي او نجیب الله احمدزی د کمیسیون له لوري د نوملیکل شو کسانو وړاندې شوې شمیرې ناسمې ګڼلې، وایي کمیسیون د شمیرو په وړاندې کولو کې مبالغه کوي. ښاغلی احمدزی څو ورځې وړاندې ویلي چې 12 ولایتونو کې یوازې 400 کسانو نوملیکنه کړې، چې په خبره دغه مسله د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله شمی وایي چې د دوشنبې د ورځې تر مازدیګره 4 میلیونو 30 زرو کسانو په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې ورکونې لپاره نوملیکنه کړې، چې وړاندې شوې شمیرې دقیقې او معتبرې دي.
دغه غیر مسؤلانه خبره ده، او دغه کوم ارقام چې کمیسیون وړاندې کوي یا میډیا سره شریکوي دا مسؤلانه کوي، او د دې د هر عدد به جواب نه دی. نو دې لپاره دغه رقم دقیق رقم دی، مسؤلانه راځي. دې یو ځل دی چې دلته وګورو چې آیا دغه ډیټابیس یا دغه پاک معلوماتي چې دی پیدا کې دي نه شایع ده نه شته کنهسته.
د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه د حمل د میاشتې په 15مه نیټه پیل او تر دې دمه دوام لري. خو د انتخاباتو په پروسې د خلکو بې باوري، ناامني او د وسلوالو مخالفینو مخالفت د دغه پروسې پر وړاندې جدي ستونزې ګڼل کیږي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر انتخاباتو له څارونکو بنسټونو، سیاسي ګوندونو او خلکو غواړي چې دغه پروسې د ښه کېدو لپاره همکاري وکړي. محمد حدیث پر آزادی رادیو کابل.
په هلمند کې ډیری کاروانګر د کوکنارو دوهم فصل ته تیاری نیسي. لدې کاروانګرو څخه یوې وایي چې لدې کابله چې سکل په هلمند کې د کوکنارو کار د لمنځه وړو کمپاین عملی نشو، نو دوی کولای شي تر 4 فصلونو پورې کوکنارو وکړي. د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې وزارت مسؤولین ناامنی او د نړیوالو متحدانو لخوا د بودیجې کمښت د دې کمپاین د نه عملی کېدو عمده عوامل ګڼي. خو طالب سرچینې وایي په نیش وهلو، لمځکو د عشر په ټولولو او حتی د تریاکو په انتقال کې برخه لري. ملالی بشیر په یو تفصیلی راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
لدې سره چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کرد لمنځ وړلو کمپاین ونسو، کروندګر وتوانېدل په دغه ولایت کې د کوکنارو تر یو زیات فصلونه وکړي او وسلوال طالبان هم له دې لارې زیات عواید ترلاسه کړي. له دغو کروندګرو څخه یو کس چې د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې اوسي او د امنیتي دلایلو له کبله یې نسو کولای خپل نوم وښيي، ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو په لومړي فصل کې چې په دې وروستیو کې پای ته ورسېد، پر اته جریبه مځکه یې کوکنار کرلی و. د دغه کروندګر په وینا له دې سره چې د کوکنارو د کار ټول زیار د ده پر اوږو دی، خو دی د خپلې مځکې د حاصلاتو یوازینی څښتن نه و، بلکې وسلوالو طالبانو له هر جریب مځکې څخه چې پکښې کوکنار کرل کېږي له درو څخه تر څلورو خوردو کوکنار د اوشر په توګه واخیستل. د زیاته کړه چې سږ کال په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کار له طریقه طالبانو ډیر عاید درلود. د وویل
سهار یو طالب راځي چمدا خي د خدای او خدای واسط وي د مجاهدین پر کومکو کې یوارنه کې ورو ته پرځای اتمن غواړي، او بل ک یو طالب براله هم د خدای واسط او غوسته و طریقې طریق په لږو کې بډیر درته دی جوړم، بیا به بل طالب د سپ سره دا تار تار بدري په لور طالبانو دا غوړل درته، او پر اخر ورځ به لسم ورځ راورسېدل خپل دغه حساب د مرکو په چا دراوړل درته کنه تم پر کومکو کې.
په هلمند ولایت کې د طالبانو یوې سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې طالبانو سږ کال په هر جریب مځکه کې له درو تر څلورو خوردو اوشر ټاکلی دی. دغې سرچینې خپل نوم ځکه ونښود چې له رسنیو سره د خبرو صلاحیت نه لري، خو وی ویل چې په هلمند کې طالبان نه یوازې له مځکو اوشر ټولوي، بلکې په ډیری برخو کې د مځکې له څښتن سره په نیش وهلو کې مرسته کوي. د هلمند کروندګر وای ورسته له هغه چې طالبانو ته ل خپل مځکه او شر او زکات ورکړه، تر 2 کیلو کم کوکنار ورته پات سول چې هغه هم په ډیره کمه بای ور خرڅول. د د پوینا په خوابه 4.5 کیلو کوکنار چې په هلمند کې ورته یو من ویل کیږي په یو لک پاکستانی کلدارو پلورل کېده، خو اوس چې د کوکنارو قرض زیات شوی په هلمند کې د هر من بای 25000 کلدارو تر رسیدلې ده. کله چې مو په هلمند کې ل دې کروندګر څخه د کوکنارو د پیر په اړه پښتنه وکړه،
پاکستان ته اوړي خپل د بارانچا د پاکستان سره ترحت لري، نو پر هغه لاره باندې د دوی تقسیمېږي، بیا نو ځي بارانچا را خواته خو نیمروز ته اوړي، نیمروز خپل د افغانستان یو ولایت دی چې هغه ولایت د ایران سره ترحت لري، دوی خپل ایران ته اوړي او همداسې نور ځینې هیوادونه نور دي.
د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په هلمند کې د تریاکو د بیې د کمیدو خبره تایید کړه، او وی ویل چې په هلمند کې د هیروینو د تولید او پروسس پر فابریکا د بهرنۍ ځواکونو بمباري په دې ولایت کې د تریاکو د بیې د کمیدو لامل سو. شاغلی افغان وایي
په اخر کې چې د خارجانو دلته د دې اډې د روسونو د تریاکو د دې فابریکې بمبار کړلې په دغه باندې دا شنم ویل کېدل چې واکې دی هلته مارکیټ ډک شو، نور باید دلته د تریاکو نرخ راټیټ شي. واکې نن دغه شنو چې مخ د تریاکو یو من په یو لک پاکستانی کلدار خرچ دی، ولی اوس هغه یو من تریاک په 15000 پاکستانی کلدار خرچ دی، یعنی درې برابر خپل نرخ د هغه بمباروي سره لاس ورکړی دی.
په افغانستان کې ډیره د امریکا نظامي ځواکونو چارواکو د روان میلادي کال په لومړیو کې په هلمند، فراه او نیمروز کې د مخدره موادو د تولید د لسګونو فابریکو د تخریب خبر ورکړ. جیمز هکر په افغانستان کې د امریکایي قواو یو لوړ پوړی قومندان دی چې هغه مهال یې ویلي وو د طالبانو د تمویل منابع به قطع کړي چې د دې ډلې فعالیت کم شي. د هلمند کروندګر چې پر خپل تجربه مزکه یو کوکنار کړلی همدار ازادي رادیو ته ویل چې د یو کال پر مهال په هلمند کې کروندګر څلور فصله کوکنار کړی چې اوس مهال د کوکنارو د کرد وهم فصل په دغه ولایت کې دوام لري او تر اخیر ورسته به دریم فصل پیل سي. د دغه کروندګر په وینا په خپل هم پراتلونکو څو ورځو کې د کوکنارو د کر دوهم فصل پیلوي. د کوکنارو د کر ښه حاصلات په اوبو پورې تړاو لري او په هغو سیمو کې چې بارانونه ډیر وي د کوکنارو کر ښه حاصلات لري. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر په ګډه سروې کې چې د روان میلادي کال د مې میاشتې په شلمه نیټه خپره سوه راغلی چې تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 9000 ټنه تریاک تولید سوي. په افغانستان کې د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د ملګرو ملتونو د دفتر رئیس مارک کولهون ویلي چې په 2018 کال کې 328,000 هکټار مځکه کوکنار کرل سوي و چې د 2018 کال په پرتله 3.5% زیاتوالی شي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سروې رئیس سید نجیب الله احمدي وایي د روان کال دې ته ورته سروې به په اګست میاشت کې بشپړ سي او په سپتمبر میاشت کې به خپره سي. له دې سره چې د سږ کال سروې تر اوسه نه ده بشپړه سوې، ښاغلی احمدي د دغه وزارت د موندنو پر اساس وایي احتمال نسته چې په هلمند کې د کوکنارو کر کم سوی وي.
سږ کال د هغو عکسونو پر اساس چې له سټلایټ څخه زموږ لاسته راغلي د کوکنارو په کار کې کموالی راغلی، خو په جنوبي ولایتونو په ځانګړې توګه هلمند کې د کوکنارو په کار کې د دومره کموالی نښه نه لیدل کیږي. حتی په 2018 کال کې سوي سروې ښیي چې په هلمند ولایت کې پر 85% کرنیز مځکه کوکنار کرل سوي وه او هیڅ کله نه و چې د کوکنارو له کاره پاک وي.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د سروې رئیس د دې دلیل چې ولې د کوکنارو د منځه وړلو کمپاین په هلمند ولایت کې سږ کال نه دی عملي سوی داسې یاد کړ.
په لومړي سر کې امنیتي وضعیت د دې لامل سو چې په هلمند کې د کوکنارو کروندو د لمنځه وړلو کمپاین عملي نه سو، ځکه د هلمند ډېرې برخې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په دویم قدم کې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا سفارت ژمنه کړې وه چې د هر هکټر مځکې د پاکولو په بدل کې به 250 امریکایي ډالره کروندګرو ته ورکول کیږي. پر خپل وخت دغه پیسې ورنکړل سوې چې د پیسو یوه برخه د ولایت بودیجې ته ولاړه سي او استفاده ورڅخه وسي. همدغه علتونه و چې په هلمند کې د کوکنارو کر له منځه یو نه وړل سو.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال د 2018 کال د کوکنارو د کر د له منځه وړلو د سروې اعلانولو پر مهال وویل چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو پر ضد ځواکونه د مخدره موادو قاچاق وړونکو ته له کاله له 3.5 میلیون ډالرو پورې ضربه رسوي. په هلمند کې د طالبانو سرچینه ادعا کوي چې د مارجې او ګریشک ولسوالیو چې تر یو حده د دولت په کنټرول کې دي کروندګر افغان امنیتي ځواکونو ته باج ورکوي. که څه هم د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالب سرچینې دا ادعا رد کړه، خو ویې منل چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت سږ کال د کوکنارو د کر د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات نه دي کړي. د زیاته کړه
مبارزه دی د شان کړي ده چې د تبلیغاتو د لاسه مبارزه کړي ده. یو خلکو چې ویلي دي که هر چا تاریخ وکړل موږ راګیر کی بیا موږ قانون باندې عملي کوو، د قانون څخه بیا هیڅوک خشده لای نه شي. اما د تیرو کلو په چیرې مبارزه څنګه سره کړي لکه دوی چې به تر پلان دلته درته هغه کمپاین دي جوړ کړي د کمپاین لپاره د پرسونل د پرسونل دا به موجود د مواد مخدر ټولې دا به ورته کران به بیول عمل به د خلکو تاریخ ماتول سرشکان
په هلمند کې د طالبانو سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې د کوکنارو د راټولولو وروسته قاچاق وړونکي د طالبانو په مرسته ټول تریاک برامچی سیمې ته انتقالوي. د دې سرچینې په وینا له هر موټر سره چې پکښې تریاک انتقالیږي دوه طالبان د امنیت لپاره ځي او له برامچی څخه قاچاق وړونکي تریاک پاکستان ته وړي. د دې سرچینې په وینا هر ورځ له هلمند برامچی ته شاوخوا 15,000 کیلوګرامه تریاک انتقالیږي. دغه طالب سرچینې ویل مخدره مواد د نیمروز او فرا لاره ایران ته انتقالیږي. فرا په دې ورستې کې د وسلوالو طالبانو د حمله شاهد و چې د بهرنۍ ځواکونو د هوایي حمله په ملاتړ د افغانانو نیتی ځواکونو په عملیاتو کې پر شاوتن بولسول. لبلې خوا په هلمند کې د طالبانو سرچینه وایي وسلوال طالبان نه یوازې په اوشر کې راټول کړي کوکنار پر قاچاق وړونکو خرڅوي، بلکې تر برامچې سیمې پورې د امنیت لپاره د کوکنارو د انتقال په خاطر له قاچاق وړونکو پیسې هم اخلي او د هیروینو د تولید له کارخانو د ټیکس په نوم هم پیسې اخلي. پوښتنه دا ده چې آیا واقعا د طالبانو د جګړې ماشین د کوکنارو له کاره په لاسته راغلیو عوایدو پر مخ روان دی؟ د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سروې رئیس سید نجیب الله احمدی یه په ځواب کې داسې وایي:
ما مجموعی ارزش اقتصادی مواد مخدر از 4.1
تا افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو ارزش شاوخوا له 4 تر 6 میلیارد ډالر محاسبه شوی، چې د مخدره موادو احتمالي صادرات 6.15 میلیارد ډالر وو. د داخلي استفادې ارزش د هغو کسانو لخوا چې په مخدره موادو روږ دي 93 میلیون ډالر وو. پر کرنیزم ځکه د تریاکو ارزښت، یعنی هغه چې کروندګرو خپل کړي، 1.4 میلیارد ډالر، او له کرلو تر سره حده پورې د وړلو پر مهال د مخدره موادو د تولید او قاچاق ارزښت له 2.6 څخه تر 4.5 میلیارد ډالر پورې رسیږي. او په دې کې قاچاق وړونکي د دولت وسلوال مخالفان او طالبان ټول شامل دي.
په هلمند کې یو شمیر کروندګر وایي نه امني د دې ولایت پر پراخو سیمو د دولت د کنټرول نشټوالی د مالی خدماتو کمای چې د حکومت لخوا کروندګرو ته ورکول کیږي له هغو لاملونو څخه دي چې هلمند هیڅ کله د کوکنارو لپاره پاک نسو.
په تفصیلي راپور کې مو واوریدل چې په هلمند کې د کوکنارو د کروندګر د دوهم فصل ته چمتووالی نیسي، او چارواکي وایي چې په دې اړه د دوی هڅې چې څه ډول سره د دې مخه ونیسي تر اوسه پورې هیڅ راز نتیجه نه ده ورکړې. د وخت د ماسپښین 4:30 دي. د خبرونه په دوام کې د ګړې اچار 19 پروګرام او همداراز د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام هم خپرو. خو د شپه ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
نن سلګونو داخلي بي ځای سويو د هرات او چشت ولسوالۍ لوی لارې د ترافیک پر مخ وترلله. د اعتراض کوونکو وایي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي او حکومت یې تورن کړ چې د دوی وضعیت ته پام نه کوي. د ملګرو ملتونو نوی راپور وایي په افغانستان کې قضایي سیستم ته د ښځو لاسرسی ډیر کم دی. د سمنګان ولایتي روغتون رئیس په موټر کې په چاودنه کې وژل سو. د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش پر وړاندې د راتلونکو ټي 20 سیالیو او له هندستان سره د لومړي ټیسټ لوبې لپاره د ملي ټیم غړي اعلان کړل. د بلجیم په لیش ښار کې یو سړی، دوه پولیس افسران او یو بل کس په ډزو وژل. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دی به په دې اړه چې ایران باید په سوریه کې هیڅ پوځي حضور ونه لري له اروپایي قدرتونو څخه ملاتړ وغواړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، لنډ خبرونه مو اوریدل. بشپړ خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو، اوس هم وصل ته غوږ شئ چې سپورتي خبرونه یې چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش او هندستان پر وړاندې سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. د لوپاړو د غوروي کمیټې مشر نوروز منګل نن په کابل کې د یادو لوبلو د اعلان پر مهال ویل چې د هند پر وړاندې لومړنۍ او تاریخي ټیسټ لوبې او د بنگلاديش پر وړاندې درې شل ورځو سیالیو ته ټول لوپاړي د وړتیا او ښه کارکردګۍ له مخې ټاکل شوي دي. وفادار مومند او درویش رسولي دوه غنوي ځوانان دي چې د لومړي ځل لپاره په ملي لوبډلې کې د افغانستان لپاره ولوبېږي. تاکل شوی چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د دریو شلوریزو سیالیو لړۍ د جون له 3 تر 5 منټې پورې او د هند سره لومړنۍ تاریخي ټیسټ لوبه د همدې میاشتې له 14 منټې نه تر 18 منټې پورې په هندستان کې ترسره شي. د آسیا د تکوندو په درویشتم پړاو سیالیو کې افغان لوبغاړي د میډال په ګټلو بریالي نه شول. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف بهمن نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې څلور افغان لوبغاړو شریف مرادی، محسن رضایی، احمد بخشي او رامش حسینی په مختلف وزنونو کې ګډون کړی و. ښاغلی پیمان وایي افغانستان په دغو سیالیو کې د دریو بریاو او څلورو ماتو سره ونتوانید چې مډال خپل کړي. د آسیا د تکوندو درویشتم پړاو سیالۍ د مۍ له 24 نیټې نه تر 28 نیټې پورې د ویتنام په هوچی ښار کې ترسره شوې او د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د بېلابېلو ورزشي فدراسیونونو انتخابات پای ته ورسېږي. د دغه ریاست د فدراسیونونو امیر محمد اعظم کوهی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله د 30 فدراسیونونو د مشرتابه ټاکلو انتخابات ترسره شوي او په راتلونکو څو ورځو کې به د پاتې دریو نورو فدراسیونونو انتخابات هم ترسره شي. د ښاغلي کوهی په خبره د فدراسیونونو د انتخاباتو سره به په دې برخه کې شته ستونزې او انرشۍ پای ته ورسېږي. نوموړی وایي د افغانستان د بدني روزنې ریاست هڅه کوي څو په ورزشي فدراسیونونو کې لازم اصلاحات راولي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته تاسو ته د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار وړاندې کیږي خو لنډ اس ام اسونه لولو ګل زمان صادق لکونر لیکلی مرکز نه پاکستان ته د محمد حنیف اتمر په مشرۍ سفر هسې د وخت ضای کول دي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي حکومت باید کډوالو ته ښې مرستې ورکړي ځکه چې هغو له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. فضل کریم اشادری د نورستان ولایت نه لیکي مرکز د مرکزي دارالعلوم متعلمینو ته پوره استحقاق نه ورکول کیږي او د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي د څمکنیو ولسوالۍ ښوونکو ته د پوره دو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی.
نیما نړۍ د خوځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ نیمه نړۍ خبرونه کې د هغو دوه ښځو په اړه غږیږو چې یوه شپېته کلنه کونډه ده چې نه یوازې د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي بلکې یو شمېر نورو ښځو ته یې هم د کار زمینه برابره کړې. دویمه بیا هغه سوالګره مېرمن ده چې د سوال په پیسو د لوڼو د زده کړو لګښت ورکوي. اوس پام وکړئ هغه رپورټ ته چې زما همکاري فرشتې غنی برابر کړی. په دې رپورټ کې د همدغو دوو ښځو د کار ژوند ستونزو نورو ښځو ته د کار زمینې برابرولو د خلکو کارپوهانو او د ښځو د حقونو د یوې فعالې نظرونه شامل دي.
مېرمنې چې د کورنۍ د اړتیاو پوره کولو لپاره له کوره بهر کار کوي او یا هم د کورنیو سرپرستی دي، له دې سره سره چې له ډېرو ستونزو او ناخوالو سره مخ کېږي، کولی شي چې په ټولنه کې ځان ته ځانګړی ځای او ارزښت ولري. نن سبا لیدل کېږي یو شمېر ښځې د خپل کار، کسب او حرفې له لارې عاید ترلاسه کوي او د خپلې کورنۍ او بچیانو لپاره حلاله روزي ګټي. یوه له دغو ښځو څخه شپېته کلنه نفیسه ده چې د هغې په وینا څلور کاله کېږي چې ښځینه نانوایی یې جوړه کړې او دلته د ډوډۍ، روټونو او تنوري پیرکیو په پخولو او خرڅلاو بوخته ده. په هغه غرفه کې چې میرمن نفیسې پکې ښځینه نانوایی جوړه کړې، یو شمېر ښځې او ځوانې نجونې هم ښکاري چې په بېلابېلو کارونو بخت دي. یوه میرمن چې اننګیه د اور د شدت له کبله تک سره شوې دي ډوډۍ پخوي.
مشکل وشي چې چاره درېم
ستونزمن کار دی خو بل چاره نه لرو، مجبور یو کار وکړو. که یو نه کړو اولادونه مو وږي پاتې کیږي، سوال خو نشو کولای.
یو شمېر نورې ښځې او نجونې بیا د تناره د تودو او ګرمو ډوډۍ اخیستو لپاره راغلي. لږ هغې خواته یوې ځوانې نجلۍ لستوني بډ وهلي او یوه لویه کاسه یا تغار کې اوړه لمدوي چې د نورې ډوډۍ تیارولو لپاره ترې کار واخلي. په غالب ګمان چې یو یا دوه منه اوړه بوبو، خو د دې نجلۍ تر څنګ مې په یوې بوډۍ ښځې سترګې ولګېدې. سپین شوي ویښتان یې د څادر څخه لورایه ښکاري. دا نفیسه ده، د ژوند له ترخو راته
وغه کېده
انځه نه می غریبی وینم بیچاره ګیره مې کړم مې کارم
هو همدا غریبی کو همدا کار د چورس پیتی رو په دې تنار کې کلچی پیرکی او ډوډۍ پخاو وایم چې اوسلو ډوډۍ ماته پات شي یو څو نورو کاریګرو ته چې دلته را سره دي کرختیا وایم مخ سره یوه بهرنۍ موسسه مرسته کړې و هغه پیسې مو سره ولګولې او کرا کرا مو دا دوکان جوړ کړ دلته کلچی جوړوم کله کله وړ هم لمدوم د نورې خزي المسیانی او انګور می هم را سره دي ناتوانه شوی یم له ناتوانه می ټول وجود خوګیږي زوی می بیکاره دی یو بل زوی می څلرویش کاله کیږي چې مړی او ژوند دی ورک دی خوان می درې میرمن لرلی زه لمړنۍ میرمن وم مخته د کور خرڅ راکولو خورسته بیا نه راکوم
یعنی اول گزارې مره می دادل پسان که چی شد پد نه
شکیبا بیا یو له هغه خزو څخه ده چې د شپې څکلنی نفیسې پنان وای کی کار کوي هغه وای پدې خزینه چاپیریال کې د کار کولو څخه خوخه ده او دلته پر ګټلو پیسو تر یو حدا د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړې دي
منو خودم یک نان پز هستم کینجا مده
زه دلته ډوډۍ پخوم چې د خپل بچو لپاره یو مړی روزي پیدا کړم د سهار لا اتو نه بجو چې پیلېږي تر ما خوستنه پوري کار کوم اند ما خوستن اذان وکړي چې کور ته لاړ شو خپل روزه نیسو په خوشاله سره کور ته سو
خوستیم رفتیم د خانه را
د خاوند مړینه طلاق او تفریق په نشې څوک د روغدي معلول او ناتوانه خاوند درلودل او د سينور حق ستونزې دي چې میرمنې اړیکې وی ترڅو د کورنۍ سرپرستی پر غاړه واخلي په هر حال د میرمن نفیسې ترڅنګ چې یو زړبر او هڅاند خزه ده څوک چې په دې عمر کې په ناتوانه وجود کار کوي او د کورنۍ لګښت برابروي داسې خزه هم شته چې د کورنۍ د بیلابیلو اقتصادي ستونزو له کبله خلکو ته د سوال لاسونه لپکوي په دې برخه کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې د سوالګرۍ له لارې په لاسته راوړو پیسو د خپلو لونو د زده کړو لګښت ورکوي خو داسې کوم بل څه یې هم په ون کې شته چې دا سوال کول ته اړه کړی دا
ام نفقي بچا کوم شهید شته د زیارت ابو فضل کروچیوان
زوی می په ابو فضل زیارت کې شهید شو هغه د تازه میوه د خرڅولو کراچي درلوده اوس یې د پنځو یتیمانو نفقي برابرول زما په غاړه دي خپل می هم شپږ لونی دي هغه دوی یې کندي شبي یوه یې ما شومان لري بلې بیا نه لري مخکې می له سهار تر مازیګر په یو کور کې کار کاوه د میاشتې 8000 افغانۍ راکولې د کالیو او لوخو منځل اخلی پخلی د کور ټول کارونه یې را د غاړي وو خو اوس راته کار نه پیدا کیږي کله چې زوی می شهید شو نوم ګور می بل واده وکړ په لومړیو کې یې خاون ماشومان هم منلی وو خو له واده چې یې څلور میاشتې تیرې شوې نو را وې شړل او اوس ملمسیان ز په خپل ساتم زه اوس د ورځې 2500-300 کله کله 400 روپۍ پیدا کوم شرایط خراب دي لونه می کار کول ته نه پرېږدم وایم چې درس ولولي او پر راتلونکي کې یو څه ورنه جوړ
د دخترای ما جای نمیمونم کار کردن میم شما درس تونه بخوین که داینده یک چیز شوه
باید و ویل شی چه دا دغو میرمنو اکثر برخه د ژوند له سخت و شرایطو سره مخ دی او اړی دی یو څوک لسنی وای وکړي د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت ویاند عبدالفتاح اشرت احمد زی په وینا اوس مهال په افغانستان کې 15 لکه کونډې خزشته چې لړډلې 2.5 لکه تنه هغه دي چې د کورنیو سرپرستی هم کوي خو دغه خزو د ژوند ښه کولو لپاره کومه تګلار شته او کنه
دوی ته موږ ځینې فنی او حرفوي زده کړې ورکړې مثلا چاته د خیاطۍ زده کړې چاته د ګلدوزۍ زده کړې بل اخر دوی سره موږ د وسایلو او نقدي مرسته مو شروع کړه تر څو دا په هغه سیمه کې چې ژوند کوي ځان ته وکولی شي یو ښه کوچنی کاروبار جوړ او تر څنګ دوی په دنده بوخت کیږي ځان سره څو نورې میرمنې هم وکولی شي بوخت کیږي او یو مړی ښه ډوډۍ ځان ته
ښاغلی احمد زی وایي دوی د هغو ښځو لپاره چې په لارو او کوڅو کې سوال کوي هم ځینې پلانونه او تګلارې په پام کې نیولې دي
ټولې کې د سوالګرو لپاره زه تاسو ته وایم چې دا په څلورو عمده کټګوریانو باندې ویشل شوي دي چې موږ کومه طرحه د دوی لپاره چمتو کړې ده چې موږ یو ملي مرکز تر نظر لاندې ده چې دغه ملي مرکز کې به دوی ټول راټولېږي دې مرکز ته انتقالېږي په ظرف د یوې هفتې تر لسو ورځو پورې به دوی هغه کټګوریانې مشخص کېږي چې وروسته دغه هر یو دوی ته موږ خپلې مشخصې برنامې لرو
هغه ښځې چې د کور سرپرستی دي او هم هغه ښځې چې سوال کوي په ټولنه کې په کومه سترګه ورته کتل کېږي کومې نورې لارې چارې شته چې سوالګري ځې له غولارو آیت تر لاسه کړي او یو خو بایزت ژوند ولري دا دغه پښتنو د ځوابولو لپاره زموږ همکاري فرشتي غنی د خزو د حقونو لوی فعال د لافروز زیرک سره مرکه کړي.
میرمن زیرا کچیر په دې تړاو تاسو نظر راکئ چې کچیر مونږ په ټولنه کې او په تیر خزي په ټولنه کې قدم پورته کی او خپل استعداد خپل لیاقت او خلاقیت نه په استفادې سره یو کار تر سره کړي، دا به څومره د دوی د پیشرفت د دوی د پرمختګ سبب شي؟
ګوري دا هیواد کار ته ضرورت لري، دا هیواد زحمت ته ضرورت لري. بیبیانو زمون کار کړی دا هغه مثلا حضرت بیبی خدیجه خ تجارت کوي هغه وخت کې یو سړی همت وکي کوي سړی مثلا خپل ځان ته وې سی والی زلاس لرم په خیلرم الله پاک ما ز په سلور اندامونو روغه پیدا کړم نو خو باید زحمت وباسم ز باید کار وکم.
یو څه دی میرمن زیرک چې د لوستو میرمنو لپاره د کار زمينه ډیره ده، خو نالبستې میرمنې په دې شرایطو کې څه کولای شي؟
بلکې خو زه ټول کورنۍ او تداوی مس هیڅ کله هم باید د خپل نن ونه سنجي کنه راتلونکي باید وسنجي. اکثره کورنۍ هم دا دي سوي زایو میړه په خدای پور د خدای به ورکی نو خپل لورګان زده کړو ته نه پریږدي. خو خیر که بیا هم مثلا دوی نالوستې پاتې دي هغوی د خپل همت له لاسه نه ورکي، دا هغوی کولای شي مثلا نور کارونه وکړي، دا د لاسي کارونه ګنډل سي مونږ ورته، یا مثلا دوی کولای شي اچار و مربا جوړ کړي، دوی کولای شي خیاطي وکړي، دوی کولای شي مثلا په یو ټولنه کې ښځه مثلا معلمه ده، دا کولای شي د اجیر په ډول کار وکړي، دا مثلا کولای شي په هغه ځای کې دا د یو صفاکار په ډول کنه کار وکړي، دا کولای شي مثلا نو ډیر کارونه په کور کې مثلا تخلیق کړي.
خو ځینې میرمنې بیا د دې جرأت نه کوي چې یو کاروبار پیل کړي.
ګوري جرأت د سې یو شای نه د سې سړی وي کنه سدا یو 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 څوک د چاته ورکی، دا جرأت کنه، جرأت خپل همت ده، دوی د همت وکي سې سوخ سې همت وکي په خپل هغه کار پر مخ ځي.
لدی سره سره چې یو شمیر میرمنې کار کوي زحمت کاږي، داسې ښځې هم کمی نه دي چې یو چاته د سوال لسونه لپکوي، د هغوی په اړه څه وایي؟
د خیرات ټولول هغه سدي سپاغي باندې الله ډیر ناراضه کیږي، او هغه ځان ته باید یو حلال کار یو حلال کار پیدا کی، او هغه حلال کار وکي، داسې په سرکونو باندې منډي وهي، حرکت تزي پور تزي یا جادو تزي، یا د خلکو کورونو تزي، سل زره ستونزو سره دا مخ کیږي کی داسې د عزت ته مثلا صدمه ورسیږي، دا مثلا تجاوز ور باندې وسی، دا مثلا د ته بده خبرې وسی، د ته کنځلې وسی، په لار دي تسپکې سپوري دا واوري، دا هر رقم خبرې د خلکو واوري، نو لدینه په خويس یو با عزت یو ځای کینی او خپل کار پر مخ.
په افغانستان کې خزی لړډیرو سختو شرایطو پاتې ریدو لا کور بهر یو کاروبار او یادندې تزړخه کوي، هغه څه چې موږ لپاره غرزولې نشو او پاتولنه کې پر وړاندې کلتوري دیوالونه هم ولاړ دي. ځینې اوس هم په دیان دي چې خزه یا د کور د یا د ګور خوشته داسې زړوري خزی چې د کورنیو د نارینه په پرتله ډیر زیار باسي او د کور د اقتصادي وضعیت د ښه کولو لپاره ډیر هلې ځلې کوي. دغه میرمنې وایي یوازینی هدف دا دی چې هم خپل او هم یو څونوري خزی خپل په خو دروي او د ژوند په سختو شیبو کې چاته لاس وګ نکړي، خو لا هم د هدف ته رسیدو لپاره ډیر مزل پاتې دی. په ځنګړې توګه د هغو خزو لپاره چې د کورنۍ مسولیت په غاړه لري. د انی مینړی خبرونه هم دومره و، تر بیا مو لا ملشه.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګاوریتونکو سلام، بیا د ائتلافونو او اتحادونو اوازې خپرې شوې. حکومت هم ایران پاتې دی چې د ائتلافونو خواته پام وکړي او که د جنگونو خواته، هغه د چا خبره په دوو کې حیران کړی دی. د خلکو خوارانو ټول عمر په همدغو خبرو کې تیر شو، نه یې له ائتلافه خیر ولید او نه یې هم له اتحاده، خو ځینې پکې ښه چاغ شول. همدغه چاغ کسان هڅه کوي چې په دې ډول خپل اولادونه لمسیان او کډوسیان هم چاغ کړي. د خبرونې په پیل کې مو د ګردی میزونو د بنسټ له سکرتر جنرال سره مرکه درته کړې ده چې وای ورې نو خوان به درکې. د ګردی میزونو جوړولو د بنسټ له سکرتر جنرال سره غږیدلی یو، نو راځئ چې تاسو هم ترې خبر کړو. سکرتر جنرال صاحب،
بله،
که دا راته ووایي چې د تاسو بنسټ دی او که مؤسسه؟
بنسټ دی،
او غواړو چې په موسسې واړو.
ډېر ښه، نو که اوس دا راته ووایې چې دغه ګردي میزونه د څه لپاره جوړوئ؟
د هېواد د بیا رغونې لپاره، د خلکو د هوساینې لپاره، ځکه په اوسني وخت کې زموږ خلک ګردي میزونو ته ډېر زیات ضرورت لري.
په پیل کې به په څومره وخت کې یو ګردی میز جوړ کړئ؟
اوس خو زموږ پلان دا دی چې د ورځې یو ګردی میز جوړ کړو.
یو میز ډېر نه دی؟
نه نه، موږ غواړو چې په آینده کې د ورځې 8 ګردی میزونه جوړ کړو.
دومره ډېر ګردی میزونه به څه ګټه ولري کله ګرنا پې واچوئ؟
حتمان ګټه لري. څوک چې یو څه جوړوي نو د ګټې لپاره یې جوړوي، چې ګټه یې نه کولی نو بیا موږ هم نه جوړول.
یعنی چې له ګټې یې مطمئن یی؟
هو، کاملا مطمئن یو، او باور هم لرو چې ډېره زیاته ګټه به وکړي او وطنوال به مو هم ترنه ګټه واخلي.
د دغې پروسې د پرمخ بیولو لپاره څوک مرسته درسره کوي کنه؟ مقصد مې بهرني دوناران، موسسې او هیوادونه دي.
د بهرنیو هیوادونو مرستې او مفکورې داخلي دي پکې، له دې سترګې نسو پټولی، ځکه ګټه که څومره دومونږه لپاره ده هماغومره بهرانیانو ته هم رسیږي.
د تاسو په ګردي میزونو جوړولو کې به کوم کسان ګډون کوي؟
هر څوک چې د جوړولو توان لري، هر څوک چې استعداد لري، او هر څوک چې ښه ابتکار کولی شي.
د ګردي میزونو په لړ کې به د تاسو زیات فوکس په سیاست مدارانو وي که په نظامیانو او یا هم اقتصاد پوهانو؟
که رښتیا راباندې وایې نو موږ ټولو ته احترام لرو، خو دا کار په ځانګړي ډول د نجارانو کار دی، او موږ به هم له هر چا زیات نجارانو ته د ګردي میزونو جوړولو لپاره چانس ورکوو.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ځکه چې د میزونو جوړول خو د نجارانو کار دی.
نو د تا مقصد دغه له لرګي نه جوړ شوي ګردي میزونه دي؟
هو. ولې تا څه ګمان کوو؟
ما ګمان کوه چې هغه د تلویزیونونو او رادیوګانو د بحث ګردي میزونه به ښایي.
پلان شوی
متلونه
په خوا به ویل کشپ تیاره ده مڼې پشمار دی،
خو اوس وایي که ورځ رڼا ده ډالر بېشماره دی.
په خوا به ویل که ژرنده د پلار دم په وار ده،
خو اوس وایي د افغانستان په ژرنده کې همیشه د زورور وار وي.
په خوا به ویل د زړه نه زړه ته لار وي،
خو اوس وایي په دې شرط چې په لاره کې د ګاونډي جاسوس نه وي ولاړ.
په خوا به ویل کږې خولې په سوک سمیږي،
خو اوس وایي کږې خولې په ډالر سمیږي.
په خوا به ویل وایډم چې ډول وهي زور به لري،
خو اوس وایي قاچاقبر چې د پوډرو ډکې لارۍ تیروي غټ غټ کسان به یې تر شا ولاړ وي.
په خوا به ویل ترکاڼۍ د بیزو کار نه دی،
خو اوس وایي انجینری د فوزی او سیاست د غله کار نه دی.
په خوا به ویل په یوه ګل نه پسرلی کیږي،
خو اوس وایي د یوه نابلد مامور په رشوت نه اخیستلو رشوت له منځه نه ځي.
په خوا به ویل په یوه څپیړه سل مخه خوږیږي،
خو اوس وایي د یوه خاین په لرې کولو سره سل خاینان ځوریږي.
اوس پام وکړئ څو مهمو خبرتیاو ته.
د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت او احترام د کیسابورانو د اتحادیو ټولنو او بنسټونو ګډه خبرتیا د کیسابورانو خاص دوزانو او موبایل دوزانو اتحادیې ټولنې او بنسټونه له ټولو محترمو ښاریانو څخه غواړي چې د روژې په مبارکو ورځو کې دې له خپلو جیبونو موبایلونو او دسکولونو سره پام کوي، او یاد هم په خپلو دسکولونو او جیبونو کې ډېرې پیسې نږدي چې خدای مکه د کیسابورانو خز دوزانو او موبایل دوزانو د ګناګاری دو سبب نشي. سره لدی چې دغو اتحادیو او بنسټونو د کیسابورۍ لپاره خپل نابالغ همکاران په کار اچولی دي او لویان چې روژه نیسي شوکاری کوي. نو شته یو نیم بالغ هم چې پوډر څخوي او روژه نه نیسي، نو چې ښاریان تیار خبر وي او بیا ګیله ونه کړي چې نه مو وو خبر کړي.
د قصابانو د اتحادیو ګډه خبرتیا د قصابانو اتحادیې خبر ورکوي چې د روژې مبارکې په مناسبت غواړي د غوښو په بیه کې یو څه زیاتوالی راولي، د دې لپاره چې د روژتیانو به ثواب زیات شي او د قصابانو به جیبونه وپړسیږي. خو دا چې بیه به څومره لوړه شي د قصابۍ او قصاب په موقعیت او اخلاقو پورې اړه لري. له همدې امله به ښایي د هرې قصابۍ د غوښو بیه به له بلې سره توپیر ولري. تشویش مه کوئ.
د رشوت خورو د سرتاسری اتحادیه خبرتیا د رشوت خورو سرتاسری اتحادیه تصمیم نیولې ده چې د روژې په مبارک ورځو کې د رشوت اندازه هم راکم کړي او هم به هڅه وکړي چې غټ رشوتونه له روژه ماتي وروسته تسلیم شي، چې هم به د روژې به احترامي نه کیږي او هم به د رشوت ورکولو او واخیستلو په وخت د ممکنه تشدد او جګړې مخنیوي شوی وي. لام دی عمله ټول مراجعینو ته خبر ورکو چې له 5000 افغانۍ زیات رشوتونه پس له روژه ماتي اخیستل کیږي او له 5000 افغانۍ یو ټیټ رشوتونه چې څو خور کوي د جانبینو په موافقه پورې اړه لري. هیوادوال دې خبر وي.
وس د غبرک شیرم باوري
مشاعری وشوی او خیتو دی وشوی د انزر گل د بادام گل د کدو گل او د پیشک د گل مشاعری وشوی او خیتو دی وشوی د انزر گل د بادام گل د کدو گل او د پیشک د گل او د زیر گل سپین گل تور گل خو لا پخوا شوی وی او د زیر گل سپین گل تور گل خو لا پخوا شوی وی د جمعه گل د خاسته گل او ریدی گل به لا اختر او روستا او یا هم بل کوم وخت کې جوړ شي. اوس نو والیانو ته همدا پاتې ده مشاعره او د غزل شپه چې څو کسان پرې راټولیږي او والیان صاحبان ځان ورخی او بیا مډالونه ویشي چپنې ویشي او د ځان قدر کوي او ترې عکسونه اخلي د خپل فیسبوک لپاره او د خپل پیج لپاره او د خپل پیج لپاره.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رمضان المبارک یا در روژه میاشتی د ګټو څخه یو لوی ګټه دا ده چې په دې میاشت کې هوسا خلک، شتمن خلک، لوړ رتبه خلک نرمی د هغه خلکو سره وکړي چې هغوی ټیټ رتبه دي یا ګرانو کارو کولو ته په دې میاشت کې مجبور دي. پیغمبر صلی الله علیه و سلم هدایت فرمایي: من خفف عن مملوکه فيه غفر الله له واعتقه من النار ويحاغ تشوك چه دخبل مملوك يا دخبل لاسلان دي كس يعني پرخبل لاسلان دي كس باندي اساني راولي فديمياش كي كار ورباني سپك كي نرم رويا ورباني وكي اغا سخت كار ورطا اسانه كي او شسلوك ورسر وكي الله جل شانهو با تمری انعام پر د باندې وکی چې د ټولې تیروتنې خطایا یو بور معاف کی او د جهنم د اور سبا اخلاص کی. یعنی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هدایت فرمایلی دی زکه په دنیا کې انسانانو ته وکتل سي هغه ټول په یو ډول نه دي. ځینې خلک هوسا دي شتمن دي هغوی د خپل شتمنۍ یا د خپل واک او ځواک په مټو باندې د ځان دپاره د ښه خوراکونه برابرولی سي د خپل وجود د انرژي د پوره کولو لپاره ډول ډول خواړه برابرولی سي د یخ او د ګرمۍ د دفاع دپاره اسباب و وسایل برابرولی سي او د کار څخه په دې میاشت کې ځان خلاصولی سي. خو هغه کسان چې هغوی شتمن نه دي چرت رطبه دي هغوی د یوه اړخه څخه د ځان دپاره ښه خواړه د خپل بدن د انرژي د پوروالي لپاره ډول ډول اسباب یا د یخ او د ګرمۍ د دفاع دپاره اسباب نسي برابرولی بلکې کار ته هم اړتیا لري په دې میاشت کې کار وکړي زحمت وباسي ځان او بچانو ته خواړه برابر کړي. نو دغه مالدارو شتمنو لوړ رتبه خلکو ته پیغمبر علیه السلام هدایت کړی دی چې تاسې پر دغه چرت رتبه خلکو باندې نرمي وکړئ کار ورباندې سپک کړئ ښه الفاظ ورته ووایاست څومره سختي چې مو په نورو میاشت کې سخت کارونه ورباندې کول هغه ورباندې لږ کړي ورباندې نرم یې کړي الله جل شانهو به لوی اجر درکړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.